په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې خبرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو پسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر اشرف غنی وای د سولې لپاره قوي اراده لري. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي ویلي د کډوالو د واپسې عمل په سلا مشوره ترسره کړی شي. او د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړیدلو لپاره ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. خغری غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانست غونډه کې وویل چې طالبانو ته پکار دی له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی او یا هم له هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي. نوموړي زیات تکړه:
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د بهرني ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پورې به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. خو د سولې عالی شورا وایي که داونه د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیخ په نیغه خبرې ونه شوې، نو هیله ده چې بله اونۍ به دغه سلسله شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالیست غړي وای په دې ورستیو کې په رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړي. یاد دې وي چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکړه ولنپاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تبصره کولو بندیز ولګو چې ورسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمه هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سهولتونه د نشت برابر دي. نوموړی وای په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسې په لړ کې د متارخه خلکو سره مشورې وکړي. محمد نذیر نن د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل:
اکثر نقصان دری خبر کړی چې په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجودې وي، چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا اسکیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون راهیسې د وسلوالو خلاف د پاکستان په ضرب ازب عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې د دغه سیمې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایشیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې اومه تکنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې غونډه کې د ایشیا زړه پروسې د هیوادونو ترمن د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیا او پرامست کولو خبرې وشوه. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاري رئیس وحید الله ویسی ګډون کړو او په دې فیصله شوه چې هند با د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان کال کې وغونډه جوړوي. د ایشیا زړه هیوادونو ورستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې و او ټاکل شوې چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2018 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند له خوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې دي. د ریپبلیکن ګوند ارپتی ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او کینټکی ریاستونو د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. دا را د ډیموکراټیک ګوند له خوا هیلری کلینټن هم د لویزیانا ریاست د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې بریالی شوه. ماهرین تما کوي چې هیلری کلینټن با د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشر انتخاباتو ته د امیدوار جوړیدلو سیالي وګټي، خو د ریپبلیکن ګوند لخوا لا هم واضح نه ده چې کوم امیدوار مخې ته راځي. د دې سیالیو نه پس به د دواړو ګوندونو لاړخه حتمي امیدواران د راتلونکي نومبر په 8 نیټه د امریکا د ولسمشر جوړیدو لپاره مقابله کوي. فعالین وای د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړي چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایی بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډیره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې پرون وویل چې شامي باغیان د دغه کاروای لپاره یو ورځ وړاندې د اردن له اړخه ورغلي وو. دا مهال د یادې سیمې عراقي اړخ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. او بل خبر دا چې د یوکرین پوز وای د هیواد په ختیځ کې روس په لوه باغیانو سره د نښتو پر مهال دوه یوکرینی سرتیري وژل شوې دي. د پوز ویان اندری لسنکو پرون ویل چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوکرینی سرتیرو ته د باغیانو د یوه جاسوسه ډلې په اړه معلومات ترلاسه شوي وو. د پوز ویان وای د یوکرین په ختیځ کې په تیرو 24 غنټو کې 15 یوکرینی سرتیري بل شوی هم دی. دا اوتر دی دما د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. دا غوړسته چې افغان طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته لکیناستو انکار وکړ. افغان ولسمشر ویلي حکومت به هم د سولې او هم د خپل وسلوالو مخالفانو د ځپلو چارو ته دوام ورکړي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابله ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وايي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې هم د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشي.
د شکر تو ست سیمه په پنجاب کې د 200 کسان څنګه بیا برتی شل آیس کې که پنجاب کې مسله نی.
او د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په جلال آباد کې یو غونډه وشوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ او وینا یې ورته وکړه.
چې د ټولو ستونزو سره سره د خځو ورځ په افغانستان کې منځل کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې جدي اراده لري خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابله ته پوره چمتواله نیولې ده. ولسمشر غنی نن یک شنبه د ملي شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل خو وايي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیلې لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. له کابل محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټو کولې خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړی اراده لري خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو لوري رسنیو ته په استول شوی اعلان کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپل پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټه بللای دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا بیا د طالبانو لوري ورستۍ اعلامیه مایوسونکې بولی. د دغه شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالی شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړې وه په څلورم اجلاس کې په کابل کې د هغه کې راغلی وو چې دا څلور هیوادونه که چې کوم ځای او کوم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي دویم افشان او نظامی افسان دی دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې وو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دی سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خود ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، افغان حکومت پای د سولې د مخامخ خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم تر سره شي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړ چمتووالی لري خو اوس ځنډیدلی چې په دغه کار کې افغان حکومت لاس نه لري. له نوموړي سره په کابل کې زموږ خبریال صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړي د افغان حکومت عکس العمل پوښتلی دی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبان سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړي. بنا څه پېښ شوي نه دي، تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزې غونډې شوې دي چې هغه به حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان او امریکا وچین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما هدفتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته تر لسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري هستې چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې شوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوې او څلورو هېوادونو پر خپلو خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنې هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست له مرستیال بیان جاوید فیصل سره مو زموږ د خبریال صفی الله ستانکزي مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اوریدونکو تاسو اوریدل چې وسلوار طالبانو له افغان حکومت سره د سولې لمخامخ خبرو کولو انکار کړی دی، خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا او افغان حکومت بیا د دغو مذاکراتو پیل ته هیله مند دی. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د نیخ په نیغه خبرو اورنۍ پړاو د روانې میاشت په اورنۍ دوه اونیو کې په اسلام آباد کې وشي. هم په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان له پخوانی سفیر او د سیمیزو چارو لپاره ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پختلی چې د سولې مذاکراتو ته د افغان طالبانو د نه حاضرېدا لاملونه څه دي.
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کور سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړي چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لانه کړي چې طالبان په پاکستان کې ناشتي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي، په اسپتالونو کې علاج کیږي وغیرہ وغیرہ، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجه ویلي چې چونکه دلته دي زموږ سره دي، نو کانه په چراشي خبرو ته کینی. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره وسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوا نه دي. خو په دې کې په کار و چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وي، نه خبر پاکستان به کړي، خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګ دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پنځم غونډه کیدونکې ده. نو په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی، پنځم غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې سره نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستی د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان دے افغان حکومت سره کناولی نوی او بیا دوی کینی مجلس په پڅ کوي.
افغانستان د سولې په بهیر کې درغلی ځن پاړمو د سیمیزو چارو لپاره ایاز وزیر سره د ریاض مساخیل مرکه اوریدا.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې د هغه هیواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسله والې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د عوامي نېشنل ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسله والو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
دا خود ډیر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې د شکرتو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او خاص توګه باندې د شکرتو سرچینه خو په پنجاب کې ده. دا خو د چا نه پټه خبره نه ده، اوس یې ټول مني. او چې څو پورې د پنجاب کې دا د هغوی هغه ٹھکانی دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شلل آیس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده، غلطه خبره ده. پښتنو خاورې ته هم چا راوستي دي، او دماغ یې بند چرته دی، او پنجاب دی، او آ پالیسیانې دي چې کوم په وجه نن زمونږ کورونه هم په اور کې دي.
د پنجاب سیاسي مشران یا واکمن ګوندونه دغه وسله والې ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې دپاره د دوی په ضد څه نه وایي او کنه دا د دوی پالیسي ده؟
په دهشتګردو کې د ښه او بد هغه کول چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي، نو هغه پالیسي موږ کتله چې فیل شوی دی او هغه پالیسۍ د لاندې بله پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوی دی او ډېر خلک پرې خوشي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې اوس هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه او د هغې د وجه نه نن که زمونږ سکولونو ته ماشومان نشي تللی او بلکې تاسو وکتلل چې پنجاب کې هم سکولونه بند شول، دومره د دهشتګردۍ زور رانیسلی دی. یو خو دا دی چې مونږ همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد مه لټو، دهشتګرد دهشتګرد دی.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسي خپلوي ترهګرو ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دین خبر نه دي که خبر دي؟
دا وینا چې ښه او بد پکې نشته دی، نو هغه خو په خپله بیا د حکومت او ریاستي ادارې د کینی او په خپله خو په یو پیج دي شي که نه، ځکه چې سرتاجي سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي. او زما نظر کې چې کله پالیسي جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسي چې کوم دی مونږ وکتلل د هغې نتیجه چې پښتونخوا او فاټه خو په اور کې راغی اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پریج به راځي. دا نشي کېدل ځکه چې مخامخ که یو خبره کېږي او شاته بله خبره، نو اوس خلک دومره کمکل هم نه دي چې هغه نه پوهېږي چې څه روان دي. بله خبره دا ده چې د دې نقصان چې کوم دی تر اوسه پورې ټول پاکستان عوام ته رسېدلی دی، نو چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا د دې پالیسۍ خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه او د دې بدلول ضروري دی. نو ښه بد دهشتګردو دا دغه به ختمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند له مخکښې بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
وردم کو د پاکستان په قومي سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاد محمد نذیر وایي د سیمې د بې کورکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ستنولو په کار کې حکومت له دوی سره سلا مشوره نه دکړي. نوموړي هیله مند چې په شوال او د تخیل کې بعد پاکستان پوځ عملیات زر پای ته ورسی او د سیمې ټول بې کورکل شوي خلک به په عزت سره خپل کورونو ته ستانه کړل شي. له محمد نذیر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله مرکه کړې ده.
نہ نہ تقریباً یو نیم کال وسا آپریشن سری دائی جن خال کر کا رزما کو یا مشاو اسوا سپین وام شو تنا تنور دا تحصیل نہ چا پخ پر جیب پتہ دی کنا آغا خال دے تکلیف سرا ہم مخمخ تای ویلے چ پتا گرو تا کہ آغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلا شو نہ دی بنی نہ پخ پلا مرضی سرا پلے لکے تلا شی دا رنگ و پسی کا دے میر دے کو میجر گے پ موجودگی بندے یو ادا سے فیصلہ وشی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی میر پاک آرمی ور سرا دے نا تو وزیرستان ہم دین علماء کرام یا
متاثرین دیدا
فل هر ټیم چې کوم اکثر ترې د خشور ول خلکو دا غانګي مرسي خل کوم دا اغه سره آی پی ډی ای سر نشدې ټیم کې زرا کې کوم دا غا واپس تلې دي او د شرات ول خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې اغا دې د تخیل یو کوم دا چې اغا چې مده پاکستان خل کوم دا ټیټه داخل دي سره څه کومینه اغا پوت دي چې اغا بار بار کوښښ کوم چې مې خپل راکې ته واپس کی زه خپل فکر مند یو چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې دوه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل راکې ته واپس شي او علاقه چې مش کسي صرف دا تخیر او شوال علاقہ اغا فی الحال تے مکمل کلیئر نہ دو کو ا انشاء اللہ ز پر امید پنے جی تم بھی کلیئر شی مو بار بار دا دے تا مشورہ ور کڑی دو چے تو سو تا کجوری نہ سی ایک کجوری نہ مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نہ دے سٹی بائی سٹی بو دے میرا اشارہ سا دس تے دگو میرا سدا علاقہ چ کی مدو کرا اصل بیٹ دا دا پدی پرسی بندے اکثر نقصان دے خبر کرے تے تو پسی من حالانکہ دے می سرا مشورہ نہ دو شوی کا پدی بندے دے کوم سرن سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی وسرا دے می ادارے موجودی وی چ پدی بندے می یو ادا سے مشورہ وکي چې آیا یس کیما کیما علاقے پکو دي چې دا بیر واپس کی
نو نظر سے دی حوالے سره تاسو چا سره سره اپته شوی دا
یقینا نه کا زدا خبره وک چې مو دا خبره یو ور نه ضرور کړی دا چې مجلس نه پته شوی چې مو پدې کې دا ذکر نه کړ چې میز اوله ول د میز مطالبه دا غو دا خبره دی مو په لام باندې کې دا شی باندې ولاږي مو دا خبره وته ویلې چې کریا دا نر کوي خیر دی میز په خپل کریا باندې واپس ول شي او د ریه به چې څنګه چاله دا ور وشي چې کله خلک واپس شي چې خپل سرګ خپل کور ویني خپل سرګ روډ ویني سپټال ویني سکول ویني په دې کې دا بیا چار هه وشي کنه د میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ شی ضرورت نشته میر دا خواندې مندي چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په دې تبره طریقه سره واپس یې څه فرال منه سره په دې وای زه خو دا یا کده مو خبره څوک ورې دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا زرا چې د مو دې نه دا ریکوست شمالي وزیر صاحب څنګه تاسو نه ډی پی دې کړه په جون مختدې خپل خپل علاقې ته واپس
په کمی سملا کې د شمالي وزیرستان د خلکو لاستازي محمد نذیر سره مو د احمد الله مرکه اوریده
پر فاټات سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي ار په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر قانوني او غیر اسلامي دي
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
په خیبر جنسا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې د اف سی آر قانون د خاتمه او د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو لپاره اقدامات وکړي د جمرود په شاکس کې د ځایی سیاستوالو په دغه غونډه کې همدارز له حکومت غوښتنه شوې چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جدي هڅې وکړي فرهاد شینوارې له سیمې رپورټ راکوي
د خیبر جنسای په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلیمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلیماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو دوی وس هم په خپل خبره کلک ولاړ خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي په دیمو کا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي او کدا سینوی نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخه بدل کړي شي
کده حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل ته تیار یو بسم لا سبینه مونته ایکستند کړی شي کپدا کې دوته مساله وي نو په نور اپشن باندې وته مونږ اندغه پر د اپشن یخي مقصد هم ده چې یو اپشن باندې ډډ لاک پیداوي په درو اپشن باندې ډډ لاک نه پیداوي نو مونږ چې سټیټس خامو خراته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي نو د صوبې د جزم کېدون نه مخکې ورستو شي وي نو وستي ورستو یو نه بیا ته ورستو یو خدای پاک ته وکي چې سبا وشي
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د مونږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو دا کم خواهش ته کم چې بنیادی انساني حقوق دا غواړي دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي مونږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پښتونخوا کې فاټا زم کړي شي
او په دې موخه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
نو مونږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوې ده د خیبر پښتونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټا پارلیمنتریان په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک کړی شي حقوق او نور قسم سيزونه ملاويږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاويږي
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې په خبر زمون هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو دي سبا کې شامل شي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا سبا کې شامل کړي شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا سبا کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره ملګری شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له حکومت سره د سولې نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی، خو د سولې عالي شورا وای هیله مند دی چې ډېر زر به د طالبانو سره نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین آف جرنلست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیموار دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو نه پس حکومت په رسنیو په دې موضوع په تفسیرو کولو بندیز ولګاوه، چې وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمه هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سهولتونه د نشټ برابر دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسې په لړ کې د متارقه خلکو سره مشورې وکړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند لړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپل سیالانو نه وړاندې دي. سیړونکو وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند لخوا د حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه د نومبر 8 ټاکل شوې ده. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې د غلط اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورسپانې خپل اداریه په سینټ کې د پی آی ای نچکارۍ بل په مسترد کې دولي کلي ده. ورسپانې لیکي چې د پی آی ای د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتونه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نشو او د ډزو په نتیجه کې د پی آی ای ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوريږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي، خو ښه به دا وي چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوری ملکونو کې د سینټ رائے ته ډیر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آی ای یو لوی اقامی اداره ده. د دې د قسمت فیصله دي د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آی ای د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړې و او رسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او دې لپاره د قانون سازي وکړي شي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. ایکسپریس رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان او جرمنی ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړي شوې چې تر مخه به جرمنی پاکستان ته 2.5 کروڑ یورو ورکوي. رسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرج کولی شي. رسپانه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پولیټیکو مجلې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف شپارس جنگیل وته کور کول کې دوه پر ضد د امریکا د سینټ د ځینو غړو د هڅو پاړه لیکنه خبره کړې. ملخوا برتانوي انډیپندنت رسپانه په لیکنه کې دغه هیواد حکومت هغه پریکړه ته کتنه کړې چې پترس کې غواړي په برتانیا کې پناه غوښتون کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته وولیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسه اجمل اورو.
پولیټیکو مجلل کې د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگل وتکو ورکولو د منصورې پرسید رائے واچول شي. 13 میاشت د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به اته F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر سرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخه ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې لوجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وي. بلخو انډیپندنت رسپانه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولېږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولې و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 19 وګړي وژل شوي دي خو د برېټانیا د کورونو چارو وزیر تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. روسپانه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنول شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوه
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپې د اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولې دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکړل. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشت او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. سالم احمد صالح جزئیات لري.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلویانو وشکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهره چند د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې ټو ډی زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپی وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو آزادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپق سوا یو ویش کیلو هرتا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتا اوریدل شي.
اوریدونکو نن په جلال آباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړې په غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړل چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جلال آباده د باز محمد عابد رپورټ اورو.
سره له دې چې د مارچ 8 نیټه د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوی، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په 16 نیټه ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو وغوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو راز په افغانستان کې منزل کیږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایا ده او دغه ښځه د چی د هیواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومان روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړی شي.
صرف دغه پیغام دی چې مونږ په ایوانی ملسیزه کې زمون خويندې ډېرې لاسراوړنې لري. خدای دې وکړي چې دغه لاسراوړنو ته وده ورکړي، پرمختګ ورکړي او لای پیاوړي کړي. زمونږ په خار کې ډېر امکانات دي. مونږ باید د لورو پرتو سیمو ښځو ته دغه زمينه برابر کړو تر څو وکولای شو چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې د ټولو لاسراوړنو نه بهرمه نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې ښځې په دولتي ادارو کې په کار وګماري. لغونډې وروسته بی بی ګل غنی سره له کابل راغلی پلاوی د ښځو د لاسي ګنډلو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. باز محمد عابد، مشال رادیو جلال آباد.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښتي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د څه ماده
دي کې واخ مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د خوست ولایت چارواکي له قومي مخورو او ديني عالمانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي خبرداري ورکوي چې د خوست په مرکز ولسوالیو کې به په هغو ټولو سیمو پوځي عملیات وشي چې د کشفي ادارو لخوا د نشې توکو کاروبار پکې تثبیت شوی دی. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست چارواکي له ديني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکی وای د امنیتی ادارو لخوا په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشه یي توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والی حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هر اونۍ تر لسو پورې ځوانان د 400 په ګډون په بیلابیلو نشه یي توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
زمک خایسته ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقام او احصایه باندې لس نفره وای په معتاد کېږي په 400 بدې موضوعاتو. تاسو مشران نومې هیله دار است خپل قومي عرف او عادات په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوي. دا یو خلقونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده امنیتي ارګانونو نه هیله دار سي او هدایت دار سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کار او ولسوالیو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کېږي او په هیڅ صورت قابل د مخرو نه دي.
بلخوا په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي. سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي او په دې سره د نشه یي توکو د کارونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټول ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیت قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقدامات او تجمنی بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ ته اجازه ورنه کی چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مهیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه. کچېرې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤولې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نکړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین اف جرنالست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. خبریالانو له حکومت غوښتي چې د دوی د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او پر رسنیو د بندیزونو لګولو له کاره لاس واخلي. تفصیل له پیښور ځلان یوسف زیرا کوي.
دا د خیبر یونین اف جرنالست غړي دي چې د ممتاز قادری د پانسي روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9 پانسي کړې شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځنې بلواشي مظاهرچیانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړي. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہداری د حکومت په غاړه ده.
دا د دې حکومت ذمہوار ده ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواره پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زموږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د دې ټولو ذمہواري په حکومت ځکه ذمہوار ده چې پابندي هم لګوله او تحفظ هم ورنکو.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤٹ بارډرز نمائندہ اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوخې د رپورټینګ لوجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسیدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو، د بلوچستان زمیندارانو په کوټه کې دغه صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات کړی او ورسره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. دغه زمینداران وایي دوی هیله مند دي چې حکومت به د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره د دغه صوبې زمیندارانو ملاقات کړی او اعلی وزیر ته په دغه صوبه کې دوی ته ورپېښې ستونزې ورپګوته کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري اړوند چارواکو ته امر کړی چې هغه ستونزې چې د صوبایي حکومت په واک کې دي باید ژر تر ژره یې اوارې کړي او د هغو ستونزو په حق لچې له مرکزی حکومت سره تعلق لري باید د صوبایي حکومت له خبر سره تماس ونیول سي او د هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کړل سي. د دغه صوبې د زمیندارانو د اتحادیه مشر عبدالرحمن بازای وایي دوی 15 لوی ستونزې ورسره شریکه کړي چې هیلمند دي چې حکومت به یې د هوارولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
اوله مطالبه خو دا ده چې دا څه چې ډېر ځای کې اعلان دي دا په شمسي توانایي تبدیل شي او دویمه چې وا هغه موږ دا د سیب، پیاز، ټماټر او دا نور خټکی او دا چې له افغانستان او ایران راځي چې د دې موږ په سیزن کې باید بندي شو شي. دریم چې موږ دا کسان په کې چې په وزیر اعظم اعلان کړی وو په دې کې موږ خپل د صوبو حق خوښ او څلورم چې وو دا په ګرد صوبه کې چې موږ هر کال تقریبا د 15 پر بالا ډیمو اوبه ځای کې پر دې باندې د ډیمو د تړلو پروګرام او پنځم چې وو هغه دا زرین قرضې چې تر بشرف له ما مخه اخیستل شوي دی او چې کله راغلي په 1900 کې موږ د خلکو باوریان او کلبلون او دا ټول وڅول نو موږ خلک باندې پر هر سړی باندې تقریبا 10,000 کسان داسې وو چې هغه 15 لکه روپۍ له زرې سره کیاتي بانک یا له نورو بانکو اخیستي وي هغه تر اوسه پورې ناګاره دي نشي ورکړل نو موږ دا ټول چې دا ور معاف کړي.
د بازایي په خبره د دغې صوبې په اکثره سیمو کې یوارې بیا د وچکالۍ اثرات رابرسېره سوي نو ځکه یې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې په بیل بیل سیمو کې دې د اوبو بندونه وتړل سي ترڅو د تیر په څیر یې وچکالي زیات ونه ځپي.
موږ ټول چې موږ دا وخت یعنی په ګرمونه نه شي جوړ چې دا موږ په وطن کې څه کار کوي عملونه دي دا موږ مطلب د بچاو دا نه دي بلکې دا بل موږ پاتې کیږي ولې موږ خلک بل دي ځای کو چې کیږي جوړ.
د دغه صوبې د زمیندارانو په خبره د صوبې په شاو خاټولو سیمو کې ل تیرې یو نیمه لسیزه راځي د دوی باغونه او کار کروندې وچکالي ځپلې او ډیرای زمیندارانو یې له همدې عمله زمینداری پریشه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ځوانانو غږ. کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اردوونکو فاټا سیکرټریټ په ممند جنسا کې د ځوانانو د سپورتي لوبو میله پیل کړي. چارواکي وایي په دغو لوبو کې د ممند د ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستای شي. د لوبې بعد روانې مارچ میاشتې تر 23 منټې دوام ولري. شانواز ترګزی پرې رپورټ لري.
په ممند جنسا کې د لوبو دوی ملوی میله شروع شوه، چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسی په سطح د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبي به تر د 23 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسی کې سپورتس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
کوشش کوي چې ګنی خپل ټیم د مقابله میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډیر یو کولې فېستیوال دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکار یا وین چې سي د لارې تراړه یو دوی ته کې ډیره ګټه ملوي. غلط سرګرمینو نه پېږدې دی بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي لوبيږي.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا د مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې زه د خنه ښه کلام ولیکم او دغه چې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښ شي او هغه کی یو خط پیغام هم او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم دا هغه چې کم انعام دی په هغه کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبل لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمد وسیدونکو لوبغاړي برخه اخستې شي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د منور شانه به د خبرونو لنډیز وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو نه انکار کړي او د سولې عالي شورا وايي لمندې چې ډیر زر به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبريالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست غړي وايي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی. د یادونه وړ ده چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسي ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تفسیرو کولو بندیز ولګوه چې ورسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمه هغه برخه ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سہولتونه د نشټ برابر دي. نو مولینن مشال ریډیو تو ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسې په لړ کې د متعلقه خلکو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړیدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټک ګوند له خوا هیلری کلینټن د خپل سیالانو نه وړاندې دي. سیړونکو وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند له خوا د حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا ولسمشریزو انتخابات په راتلونکي نومبر په 8 نیټه کیږي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې د غلطه اسلامي دولت وسلواله ډله ډیره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. د یوکرین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې روس پلوه باغیانو سره د نښتو پر مهال یې دوه یوکرینی سرتیري وژل شوي. د پوځ ویاند ویلي دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګا سره نږدې رامنځته شوه.
د خبرونو له دیلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوسما هارون بچا منور شاو زموږ تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي د خدای په امان.